د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجلې ته شرغلی احمد شیبریم د تاهر روشان په تخنیکی لارښوونه د نیم ساعت خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې امریکا پر پاکستان نشي یو میلیارد ډالر مرستې بندې کړي. د پاکستان یوې جګپړي سناتورې دا پریکړه غندلې او د امریکا یو سناتور پاکستان په دوه مخي توپ تورن کړی. تر خبرونو وروسته به مو په افغانستان کې د داعش د بریدونو پراخېدو ته د ولسي جرګې د غړیو له اندېښنې هم خبر کړو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار له امنیه قمندان سره به قانوني چلند وسي. اسلام آباد په پاکستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا انتقاد رد کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله. د ځن وژونکي حمله د کابل د مکرویانو په بنایي سیمه کې سوې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن سهار رسنیو ته وویل چې په پیښه کې دیارلس پولیس وژل سوي.
کومه انتحاری حمله چې تیر شپه وشوه په هغې کې زمونږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او شپاړس پولیس هم زخمیان دي او یوازې دوه تنه ملکي کسان زخمیان لرو په دې برخه کې.
د برید پر مهال په سیمه کې پولیس د ځایي دوکاندارانو د یوه اعتراض په تیتو پره کولو او له اعتراض کوونکو سره په خبرو بوخت و. اعتراض د کابل په دوو ناحیو کې د الکولو او نشي موادو د کاروباریانو پر ضد د یو لړ عملیاتو له کبله راپورته سو. د شتلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. اسلام آباد په پاکستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا انتقاد رد کړ او وایي چې پاکستان په افغانستان کې د نورو د ماتې قرباني سوی دی. دا خبره د مذهبي چارو لپاره د پاکستان د فدرال وزیر سردار محمد یوسف د ازادي راډیو مشال څنګه ته وکړه. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې له مذهبي ازادیو پکې سرغړونې کیږي. دا اقدام د دواړو هیوادونو اړیکو ته یوه ضربه ګڼل کیږي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې له پاکستاني پوځ سره په امنیتي برخه کې تقریبا د 900 میلیونو ډالرو په اندازه مالی مرسته ځنډوي. واشنگټن وایي د مرستې تر هغو ځنډوي چې اسلام آباد د افغان طالبانو او حقانی شبکې د افراطي وسلولو پر ضد د سرحد په اوږدو کې کوټلي اقدامات نوي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی هیدر ناورید د مرستو ځنډولو په اړه تیره شپه په واشنگټن کې وویل.
Today we can confirm that we are suspending security.
نن موږ کولای سو تایید کړو چې دم غړي به له پاکستان سره امنیتي مرستې تر هغه وځندول سي څو چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قاطع اقدامات نوي کړي. موږ دا داسې ډلې ګڼو چې سیمه به ثباته کوي او همدارنګه پر امریکایانو بریدونه کوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر ویلي امریکا په افغانستان کې د خپل ماتې ملامتي پر پاکستان ور اړوي. د اورزګان سیمایز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان پوځ په هوایي او ځکنیو عملیاتو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي. امنیتي مسؤلان وایي چې ګڼې سیمې له وسلوالو څخه تصفیه سوي دي. په اورزګان کې د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د جګړې په اوله کرښه کې ازادي راډیو ته وویل.
ور باندې یو وسیع منور اجرا کو د شپې په درو بجو باندې دوی مماثره کړل. نو دوی نه هر نو کومک خټه کړو او هر نو مهمات چې دوی سره وو هغه ختم شول او ټول دوی مړه شول. خو د ډیر شو د څلوي خو نه زیات مړي زخمیان لري چې تخمینی مونږ حساب کو.
وسلوالو طالبانو د دوغو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار له امنیه قمندان سره به قانوني چلند وسي. جنرال عبدالرزق د سېشنبې په ورځ ویلي وه دی د اوسني حکومت له خوا نه دی ټاکل سوی او نه یې دغه حکومت لري کولی سي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن یوه کنفرانس ته وویل. د کورونی چارو وزارت مرستیال ویاند وید په بلخ کې هم د کورونی چارو وزارت دوه منصوبونی ته د هغوی د ورته څرګندونو لکبله وظیفوي جزا ورکول سوې ده. په ایران کې نن په دریم ورځ هم د حکومت په پلوي مظاهره وسوې. دا په اصل کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري په ایران کې د تیر اونۍ د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. وروسته له هغې چې تهران د ټولنیزو شبکو مهم ویبسایټونه چې اعتراض کوونکو پکې د مخکنیو ناکراریو ویډیوګانې خپرولې بند کړل، په غربي رسنیو کې د حکومت ضد اعتراضونو په اړه راپورونه کم سویلي. د امریکا متحده ایالاتونو په جنوب ختیځ کې د ورستي طوفان په نتیجه کې څلور تنه نور کسان هم مړه سوي دي. دا کسان وروسته له هغې مړه سول چې د بام سایکلون په نوم ستر ژمني طوفان د امریکا ختیځ سواحل وځپل. له دې سره په دغو طوفان کې چې د زیاتې واورې اورېدو او د امریکا ختیځ ته د سړې څپې د انتقال سبب سوی د مړو شمېر شپاړسو ته پورته سو. د امریکا د هوا پوهنې ملي ادارې نن ویلي چې سړه هوا به سبا او بل سبا هم هلته محسوسه وي. او د تبلیسي شار محکمې د ګرجستان پخوانی مشر میخایل ساکاشویلی په 2018 میلادي کال کې د وژنې د یوې قضیې په تړاو له قدرت څخه په ناوړه استفاده مجرم وپیژند. محکمې دی په غیاب کې په درې کاله بند محکوم کړ. د محکمې قاضي د ساکاشویلی پر خلاف نن دغه حکم اعلان کړ چې پکې راغلی د له قدرت څخه له 2004 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې د خپل ولسمشري په دوره کې ناوړه استفاده کړې ده. ویل سوي ساکاشویلی په 2018 میلادي کال کې هڅه کړې وه د ګرجستان د یوه بانکر ساندرو ګریګ ویلیانی د وژنې قضیه پټه وساتي او د هغه د وژنې په قضیه کې څلور محکوم سوي کسان یې عفو کړي وه. ساکاشویلی نن دغه تورونه رد کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا کانګرس یو شمیر غړي او پاکستان په دوه مخی توپ تورن کړ. دا وروسته تر دې چې واشنگتن له پاکستان سره د نږدې یو میلیارد ډالر مرستې وځنډولې. پاکستان به اوس څه کوي؟ د سیاسي چارو لکتونکو مشتاق رحیم څخه اورو.
پاکستان همیشه په سختو حالاتو څخه د وټلو خ تکنیکونه او تخنیکونه ایزبري شکه مبولای چې یو تعداد اشخاص یا امریکا ته یا افغانستان ته به اوس پاري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کابل د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه لوی غونډې خبرو او پر دغه هیواد د امریکا له نویو بندیزونو. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي تر هغې چې اسلام آباد په خپلو پولو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد جدي اقدامات نه وکړي له پاکستان سره به شاوخوا یو میلیارد ډالر مالی مرسته وځنډوي. د پاکستان ویل ورډ پوری سناتوري د امریکا د دې پریکړې په اړه ناخوشي څرګنده کړه. په همدې حال کې د امریکا د ولسمشر او د دې او د د ادارې د جنو غړیو تر انتقادونو وروسته د امریکا د کانګرس جنو غړیو او سناتورانو هم پر پاکستان د دوه مخې توپ تور پوری کړ. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر پر راپور کې.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوری غوښتونکو مشر سناتور باب کارکر ویلي چې د پاکستان حکومت له دوه مخو حکومتونو څخه تر ټولو دوه مخې دی چې دی په خپل ژوند کې ورسره شکل سوی دی. د ویلي چې پاکستان له حقانی شبکې ملاتړ کوي او یا هم دوی ته اجازه ورکوي چې په دغه هیواد کې خوندي ځایونه ولري او دا په داسې حال کې ده چې دغه ډلې امریکایي نظامیانو ته تر ټولو لوی خطر دی. د پنځشنبه په سهار د پاکستان یو جنرال آصف غفور د دې هیواد جیو تلویزیون ته وویل چې اسلام آباد غواړي له امریکا سره همکاري ته دوام ورکړي خو د دې لپاره به د خپل هیواد ملي ګټې او حیثیت نه قرباني کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوریت بیا د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل چې امریکا به تر هغه وخت پاکستان ته د یو میلیارد ډالر مرستې وځنډوي چې پاکستان د سختریزو پر ضد جدي اقدامات نه وکړي. دی ویل چې طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې لا هم خوندي ځای لري او د افغانستان د ناامنه کولو او په دغه هیواد کې د امریکا او متحدانو پر کارکونکو بریدونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستان سره د مرستو د ځنډېدو پر جزئیاتو لا هم کار روان دی خو د هغو پیسو اندازه چې د امریکا له خوا پاکستان ته د نه ورکولو پریکړه سوې ده نږدې 900 میلیونه ډالرو ته رسیږي. راپورونه وایي چې په دې پیسو کې 900 میلیونه ډالر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د عملیاتو لپاره مرسته شامله ده چې پنټاګون یې باید پاکستان ته ورکړي. همدارنګه 255 میلیونه ډالر د پوځي وسایلو د اخیستلو لپاره د بهرنۍ پوځي مرستې په نوم اسلام آباد ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له خوا ورکول کېدی چې لا د مخه یې دې هیواد ته ورکول ځنډول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ ویل پاکستان ته ټوله ورکول کېدونکې 900 میلیونه ډالر پوځي مرسته به وځنډول سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي 255 میلیون ډالر چې د بهرنی پوځي مرستې په نوم دی وزارت لخوا پاکستان ته ورکول کېدل، لا د مخه د اګست د میاشتې راهیسې پر پاکستان د سختریزو وسلوالو پر ضد د اقداماتو لپاره د فشار راوړلو په خاطر ځنډول سوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر هم ویلي د پاکستان مشران انتخاب لري چې امنیت ټینګ کړي یا که د شمالي کوریا غوندې دریځ خپل کړي. افغانستان ته د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په واشنگتن کې په دې اړه خبرې روانې دي چې کوم پاکستاني نظامیان په تور لیست کې شامل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې پاکستان تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن کړ، خو پاکستاني چارواکو د ټرمپ دا تور غندلی او رد کړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان تایید کړی و چې د سه شنبې په ورځ پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د اعتراض لپاره ایزار کړی و. د پاکستان یوې لوړ پوړي سناتورې پر پاکستان د مرستو قطع کولو پر پریکړې ناخوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا به د پاکستان او امریکا پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نزهت صادق د پاکستان د پارلمان په ولسی جرګه کې د بهرنیو اړیکو د سنا مشره ده. دا وایي چې اسلام آباد د امریکا د مرستو پرته خپل کارونه پر مخ وړلای سي، لکه په 1990 لسیزه کې. صادق نن د جمعې په ورځ وویل چې هغه څه چې امریکا کوي د تروریزم پر وړاندې د پالیسۍ پر ضد او ښه کار نه دی، او دا به په سیمه کې د تل پاتې سولې لپاره هم ښه نه وي.
امریکا اعلان کړی چې په سلګونو میلیونه ډالر مرسته به چې په خوا یې له پاکستان سره د ورکړې ژمنه کړې وه وځنډوي. په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې پر پاکستان به یو شمېر نور بندیزونه هم په دې شرط ولګول شي چې پاکستان په خپل سیاست کې تغییر رانولي او په خپل خاوره کې دننه د حقانی شبکې او طالبانو مشرانو پر ضد اقدام ونه کړي. سبا له 2:00 بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو چې آیا د امریکا د پیسو دغه تعلیق لومړی ګام دی او امریکا به نور ګامونه هم د پاکستان پر ضد واخلي او که څرنګه. په دې بحث کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې برخه واخلي. بلورته د پاکستان دننه سیاسي او پوځي چارواکو روان اونۍ تر دې مخکې د واشنگتن دا تور غندلی و چې اسلام آباد له ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتونی نه دی. پر پاکستان به د نږدې 1 میلیارډ ډالرو د مرستې ځنډول پر دغه هیواد تاثیر وکړي. د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخه به واورو.
کاملا ګټه کوي. فکر کوم چې دا غوښتنه چې افغانانو تیر 15 کاله غوښتنه کوله او اوس امریکایان په دې حقیقت باندې پوه شوي. البته حقیقت باندې مخکې هم پوهېدل، صرف دومره ده چې اوس عمل ته لاس واچو. تر ډېره به بریده پورې به ګټه وکړي، ولې چې کچېرې په پاکستان باندې فشار راځي نو طالبانو ته او مخالفو ډلو ته په افغانستان کې د عملیاتو کولو لپاره هغه کومه زمینه چې د هیواد نه د باندې برابره ده هغه تنګیږي، او دا د دې لامل کیږي چې طالبان په درېمه لار یا مخالفین به وایم په درېمه لار باندې فکر وکړي. درېمه لار همیشه د جوړجاړي او د تفاهم ده. نو دغه فشارونه هرومرو به د افغانستان په وضعیت باندې مثبت اغیز درلودای شي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن کې په دې بحثونه روان دي چې په تدریجي ډول په پاکستان باندې فشارونه پسې زیات شي. د خلیلزاد له خبرو د سشکاري سي دا لومړی ګام د کچرته اسلام آباد خپل دریز بدل نکي، نو هتا کې دي چې د پاکستان یو شمیر جګپوري پوځي چارواکي او د استخباراتو پوځي چارواکي د امریکا په تور لیست کې شامل شي. آیا اسلام آباد به له دغه نږدې 1 میلیارډ ډالرو مرستې له ځنډېدو وروسته څه ویره احساس کړی وی فکر کوي چې څه تغییر به پکې راشي؟
کوم ویره احساسي ګوري؟ یو هغه څه چې لري خپل ملت احساسات او د ژوندۍ ساتلو لپاره هغه ته دی خودلو لپاره چې ګوند دغه حالت په منځ باندې تاثیر نه کوي. یو مطبوعاتي بحثونه دي. من تجربه د پاکستان لرو چې څلوي خلې افغانان لري چې کله هم داسې حالت راغلی نو په مطبوعاتو کې دوی ملت ته داسې ښکاره کړی ده ګوند دوی پروا نه لري د امریکا، لیکن تر پدې تر شاته ډیپلوماسي شوی ده. زما په یاد دي په 2001 کال کې چې کله مشرف او نورو اسلامي سیاسي ډلو په پاکستان کې شور ماشور کوو د امریکا ضد شورونه ورکول، نو جنرال محمود ریچارډ آنتاج سره په امریکا کې ناستو دا باور ورکو چې موږ به ستاسو په سیمه کې سره په در سره ملګرتیا کوو. کاملا دوی ورته اړتیا لري. تر پردې تر شا به امریکایانو سره جوړ جاړي ته رسیږي، لیکن دلته به اساسي مسله دایي چې افغانستان خپل ډیپلوماسي فعال وساتي تر څو پاکستان ته اجازه ورنه کړي چې امریکایان د 2001 کال په څیر یو عربیا وغولي. نو تاثیر لري. پاکستانیان دې ته حاضر نه دي چې دا 1 میلیارډ ډالر جمع د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي، او د دې لپاره به دوی د امریکا سره هرومرو جوړ جاړي ته رسیږي.
په 2001 کال کې رحیم صاحب
د پاکستان حکومت یو شمیر طالبان او همدارس د القاعده شبکې یو شمیر غړي امریکا ته وسپارل. آیا دا ویره وسشته چې کچرته پاکستان د امریکا د خوشاله لپاره د طالبانو ځینې مشان افغانستان یا امریکا ته وسپاري؟
ګوري، پاکستان همیشه په سختو حالاتو څخه د وټلو خ تکنیکونه او تخنیکونه ازبري. یو تخنیکی هم دا ده چې د خپل وفاداری د اثبات لپاره دوی یو شمیر اشخاص وسپاري، او دلته هم شک مبولي چې یو تعداد اشخاص یا امریکا ته یا افغانستان ته دوی وسپاري. لیکن دا وري د امریکایانو فشار تر دې لږه پورې محدود نه دی چې دوی د افرادو باندې بسنه وکړي، بلکې دوی ټینګار دی چې بسته شبکې باید له منځه یوسي، چې په هغې کې د وزیرستان د میشته شبکې دي، په کوټه کې میشته شبکې دي، او راولپنډۍ او په پېښور کې میشته شبکې دي. اساسي خبره به دا وي چې تر کومه حده پورې امریکایان د خپل فشار تر همدې حده پورې د ساتلو هڅه کوي یا ټینګار پرې کوي. زه فکر کوم دا وري به امریکایان په افرادو باندې بسنه ونه کړي، ولې چې دوی یوه تجربه کړې ده، او که چېرې افغانستان هم فعاله ډیپلوماسي ولري نو کېدای شي چې په دې باندې اکتفا ونه شي.
رحیم صاحب، مننه.
کور مولان صاحب،
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځني سپد 12 شپږن به په ټول افغانستان کې خبري شي، او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری آشنا رادیو اوریدلای شي. د ولسی جرګې یو شمیر غړیو په افغانستان کې د داعش هڅو ته وروسته تر دې اندېښنه څرګنده کړه چې دې ډلې د کابل د تیر شپې د چاودنې مسؤلیت ومانه. تیر شپه د کابل په مکروریانو سیمه کې ځانمرګ برید دیارلس پولیس وشلي، او د دوو ملکیانو په ګډون یې شپاړس تنه نور ټپیان کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاپۍ په راپور کې.
امنیتی چارواکي وایي د کابل ښار د مکرویانو د بنایي په سیمه کې د تیر شپې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو په دغه سیمه کې د الکولو او مخدره موادو د یو شمیر پلورنځیو د تړلو هڅه کوله. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د جمعې په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل
کومه انتحاري حمله چې تیر شپه وشوه، په هغه کې زمونږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او شپارلس پولیس هم زخمیان دي، او یوازې دوه تنه ملکی کسان زخمیان لرو په دې برخه کې.
د کابل امنی قمندان سالم احساس بیا په دغه خبری کانفرنس کې ویل د کابل پولیسو د اعتراض سیمې ته غزیدلې درې لارې تړلې وې، او ځانمرګ بریدګر د اعتراض کوونکو له لورې سیمې ته ننوتلی، او د بلوازد پولیس یې په نښه کړي دي. د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، او ویلي چې په دې برید کې اتیاو په شاوخوا کې پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ مخکې د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې په یو کلتوري او رسنیز مرکز ځانمرګ برید وشو چې له عملی د 50 کسان وژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. تر دې مخکې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تر شلو زیات خونړي بریدونه شوي چې تر 1500 زیات کسان پکې وژل شوي، او سلګونه نور پکې ټپیان شوي چې د وروستیو ډیرو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د داعش ډلې د فعالیتونو له پراختیا اندېښنه څرګندوي. د دغې جرګې د کورنی امنیت کمیسون منشي محمد نواب منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر کچېرې د دولت او زموږ نړیوال همکاران چې هغه ایالات متحده امریکا دي، او دې پدیدې ته په جدي سترګه ونه ګوري، بیا به په آینده کې د کنټرول کولو امکانات نه وي. هیله مده ده چې په هماغه په صفر نقطه کې چې هغه اوسې دوی غواړي چې دلته یوه دغه داعش حرکت وکړي له منځه.
په کابل کې د تیر شپې ځان وژونکو حمله د افغان ولسمشر اجرایي رئیس او پخواني ولسمشر حامد کرزي له لورې په سختو ټکو غندل شوې، او ولسمشر محمد اشرف غني د پیښې په تړاو د سیړنو امر کړی.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پولی عالم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خوست چارواکي وایي چې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د شته سرچینو مدیریت او د باراني اوبو د مهارولو لپاره د ذخیرو د جوړولو ته لومړی ټوپ ورکړی دی. چارواکي زیاتوي په دې برخه کې به په ځانګړي ډول هغه ولسوالیو ته پام ډیر کړي چې په تیر شپږ سو کلونو کې له پرمختګونو محرومې پاتې شوې دي او اوس یې خلک له حکومت څخه د بیا رغونې کارونه غواړي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
که څه هم په خوست کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د کافي اوبو نشتون له مهمو ستونزو څخه بلل کیږي، خو ځایي چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د اوبو د شته سرچینو اساسي مدیریت او تنظیم په کاري لومړیتوبونو کې دی. د پنجشنبه په ورځ خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې د اوبو د دوه سربندونو د کار د پیل په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی به د اوبو د مهارولو په پروژو کې هغو ولسوالۍ ته لومړیتوب ورکړي چې په تیرو 15 کلونو کې مختګونو محروم پات شوی دی.
دی اوبو لګونې سیستمونو ته او دی اوبو مدیریت ته جدي اړتیا لیدل کیږي. دا د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې ده او په خاص توګه په دغه درې زدران میشته او د قلندر موساخیل ولسوالۍ متوازن انکشاف د فار ازمک په لومړیتوبونو کې دي.
د نادرشاکوټ د کپړی کلی او د مرکز اړوند سړبنی د اوبو د سربندونو پروژې چې د سویس د پراختیايي ادارې په مالی لګښت د خواوشا 98 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي، 1200 جریبه ازمکه خړوبې چې د اتو میاشت په موده کې به چاره بشپړي او سلګونه کسان به پکې د فنی او غیر فنی کارګرانو په توګه کار وکړي. د نادرشاکوټ ولسوال جمال ناصر وایي په یاد ولسوالۍ کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او نورې ورته پروژې هم باید پلي شي. نوموړی په ځانګړي ډول د نادرشاکوټ روغتون ته د طبي پرسونل د تشکیل منظوري، هلته د نجونو لپاره د ویلې سي ایجاد او د ګډوري او کپړی کلی ترمنځ د یو پل جوړول د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړل.
د شاکوټ ولسوالۍ ډېر زیات د بیا رغونه پروژو ته ضرورت لري، لکه پلونه شول د شپخانه هغه کور خو انشاءالله چې په پوره کېدو دی. د ګیراورې او کپړی کلی ترمنځ یو پل دی، دا ډېر مهم دی.
د نادر شاکوټ د لړۍ کلی اوسیدونکی حاجی خیال ګل وایي چې هلته ډاډمن امنیت شته، خو بیا هم په یاد سیمه کې د پام وړ د بیا رغونې کارونه نه دي شوي.
تنه در شکوټ ولسوالۍ ته په سل کې 15% کور شوای دی، دا 15% کور میګ نه دی شوای، ځکه چې می خو امنیت ډېر برقرار ده. هر شایم په وصول بربار دی، امنیت شته، به څه مشکل نشته.
د حاجی شریف په نوم د نادر شکوټ یو بل تن سپینګری د کپړی کلی د جوړېدو سربند ارزښت په باب وایي.
می په دایو سربند تر دغ دی نه نیولې یغ دی نه تر دغ دی پیرا به می لاس 15000 ریپی په یو پیرا په لګواله نتیجه خدا سي تینه وی چې په وریس کې به دوار وغلا درې برو دویمه دریمه وریز بیرو واسلارمه وریز بیرو غای میشته نه بیا ډیر مشکل.
کتون کی وای سره دې چې خوځ د کال په یوشمیر موسمونو کې شړکنده او تیز بارانونه او سیلابونه لري، خود عبود منظم او ذخیرو او پخو سربندونو د نشټون لقبل زیان خوستوال برداشت کوي او ګټه خطه له سرحد هغ لوري ترسیږي. معلومه شي چې د خوځای اداره د بارانی عبود مهارولو او د عبود شته سرچینو په مدیریت کې خپل جمن تر کومه عملی کوي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ترې زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې شوترینه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې شوترې د اوبو چې کومه پروژه ده هغه شپږ انچې پاکې درې انچې اوبه هم نه راځي، دو انچې هم نه راځي، او که چیرته د پیسو کوم بوتي یا مثال دغه مشران کوم مشکل لري، خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونی چارواکي ترنه پښتنه وکړي چې دغه څه واجه ده. بمبې لګېدلې هر یو کور ته اوبه رسېدلې خو اوبه نشته پکې، بمبې رسېدلې اوبه نشته کې، خدای دې وکړي دغه اوبه هم راته وکړي چې اوبه ډېره کمه راځي، هېڅ مشکل نه چل کېږي، پایپ نیم درېمه سم نه راځي. وسلام.
السلام علیکم. سلامونه لیکي هری ازادي راډیو ته. وعلیکم السلام. د پلوچرخي زندان خبرې کوم چې د پیلن د پلوچرخي په زندان کې بندي ټول د پلوچرخي زندان بنديان چې د دولت وروړي دي په زندانو کې چې وډي دي د خوار غریب د غم او د ډېری سختې مشکلاتو کې خپل شپې سبا کې ټول هغه بنديان د شپک لا وکاله به زندانښت پراته دي په یو نام او بل نام راوستي دي په زندانو کې چې وډي دي دوی هیڅ په خنانه کېږي. موږ هم د افغانستان بچیان یو، موږ په خلک خپل دولت د وختونه کې دي په دې پکړه یو بل څه بریک دا وکړي چې حق احضار ته ورسي. موږ نه مجرمین یو، نه کزګبري او نه نور داسې کې سو کې موږ یو چې هغه دولت موږ دغه سزا راکړي چې موږ وکاله او تکرار نه دغه تیر کړی دي. موږ جواب دې دا وایي چې دا ما کچک باندې وري نه، موږ کچک باندې یو ټول افغانستان د ګناه وګړي او دغه څکور لرو او ژوند لرو ژوندګي لرو. باید دا وایي دولت دې په کلند یو ځل بیا تحقیقات او تاسو سره دواله او محکمو کې فساد وجود لري. هغه څو چې بواسطې به پیسې شړې دا هیڅ خبره سره دواله او قاضي نه وري او نه قاضي سره دواله دې خبره تغوږ دي. نو باید دولت دې په باندې یو پیر تار نه وکړي او یو ګور ټول خلک د سنور د وخت نه چې راځي د مشکلات نه وګوري. دا دې راټول زنده باد خوشحال و سپاسگزار خواهم.
د ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. د ازادي راډیو د اوریدونکو نظر د ازادي راډیو د دری سرګندونه نه کوي. اوس په ایران ته مخه کړو. په ایران کې د حکومت په ملاتړ لاریون کوونکي د ګنش می شارونو سړکونو تراوتلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو امنیت شورا په ایران کې د تیرونې د خونړۍ لاریونونو په خاطر بیړنۍ غونډه جوړوي. په دې اړه جزئیات ته ملالی بشیر پورا پور کې.
زرګونو کسان د جمعې تر لمانځه وروسته د ایران د حکومت په ملاتړ سرکونو تر راووتل. دا درېیمه ورځ ده چې په دې هېواد کې د حکومت په ملاتړ لاریونونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر یوه اونۍ زیات وخت وسو په ګڼ شمیر ښارونو کې د حکومت ضد لاریونونه روان دي. په حکومت ضد لاریونو کې تر 22 زیات کسان وژل شوي دي. د خونړیو اعتراضونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ ناوخته بیړنۍ غونډه جوړوي. د حکومت ضد لاریونو په اړه راپورونه هغه مهال محدود سول چې د ایران حکومت پر ټولنیزو رسنیو بندیز ولګاوه. لاریون کوونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې د اعتراضونو ویډیوګانې خپرولې. خو د ازادي راډیو ایرانی څانګې کرار راپور ترلاسه کړی چې د جمعې په ورځ هم د ایران د مذهبي مشرانو په وړاندې په تهران، شیراز، تبریز، نوشیر او علي ګوداز ښارونو کې د پراخې کچې لاریونونه وسول. پلسو کلونو کې لومړی ځل دی چې په ایران کې د رژیم پر ضد د دومره پراخې کچې لاریونونه کیږي. شعارونه یوازې د آیت الله علي خامنهی پر ضد هم نه دي، بلکې اعتراض کوونکي د سوریې پرېږدی، مرګ د لبنان پر حزب الله او مرګ پر دیکتاتور هم ورکوي. د تهران دوه اوسیدونکي ناصر نظری او اکبری په دې ښار کې د اعتراضونو په اړه داسې وایي: دی وایي اخري اعتراضونه د ګرانو بیو له خاطره دي. د لوړو بیو له لاسه باید د ملت حوصله ختمه نه سي، خو دا د مسؤلینو د بې پامۍ له کبله دی. زه له ښاغلي روحاني هیله لرم چې موږ ته پر راکړو ټولو ژمنو عمل وکړي. ما په خپلو سترګو دا صحنه ولیدله. دوی اصلا بل څه ویل، هیڅ چا د ګرانو بیو خبره نه ده کړي. یو ویل زوی یې په روغتون کې دی، اصلا خبره بېله خبره وه. له مشهد ښاره اخیستل سوې ویډیو لاریون کوونکي ښکاروي چې داسې شعارونه ورکوي: ملایانو ورک سئ. د چهارشنبه په ورځ د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اعلان وکړ چې د حکومت ضد لاریونونه پای ته ورسېدل. خو دولتي رسنیو بیا راپور ورکړی دی چې پر دې اعلان سربیره د سپاهي پاسداران انقلاب ادارې د ایران په بیلابیلو برخو کې امنیتي پرسونل ګمارلی دی. په حکومت ضد لاریونو کې پولیسو تر زر زیات کسان نیولی دي. دولتي تلویزیون د جمعې په ورځ د حکومت په ملاتړ راوتلي لاریون ویډیوګانې خپرې کړې.
د ایران لپاره د ازادي راډیو د څنګ راډیو فردا په پانه کې تاسو د ایران له تازه حاله شیبه په شیبه خبرې دی شي. دغه پانه دغه وسمه مخ ته پرانیسته ده او په کې لیکل دي چې د ایران په نهو ولایتونو کې 1200 دولت مخالفه اعتراض کوونکي تر اوسه نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د پنجشنبه په شپه یعنی تیره شپه هم په تهران او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې د حکومت پر ضد اعتراضي غونډې ترسره شوې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خوښ برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام د کابل په وخت سبا له 11 تر چلو رو بجو. یو دا موضوع چیری چه د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان نږدې $1 میلیارډ مرستې بندې کړې دي. په دې اړه به په دې پروګرام کې واورئ. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې هم په دې خپرونه کې برخه واخلئ او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. اوس د ازادي راډیو د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلیو. په وروستیو پاتې څو شیبو کې به مو له دې خبر کړو چې په نږدې یوې لسیزې کې به د هوا له احتمالي سړېدو سره د بریتانیا هوا ډېره زیاته سړه شي. په دې اړه تفصیل له عصمت ساروان.
د ساينس پوهانو څېړنې ښیي چې تر 2013 میلادي کال پورې به په بریتانیا کې د لنډ مهال لپاره د کنګل اثر رامنځته شي. د کنګل اثر هغې زمانې ته وایي چې هوا ډیره سړه وه او جهیلونه یخ وهلي ول. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د بریتانیا او روسیې د پوهنتونونو څېړنې ښیي چې تر 2 لسیزو به په لنډه موده کې د بریتانیا سیندونه کنګل شي. د لمر د مقناطیسي فعالیتونو د ریاسي یو ماډل ښیي چې له 2021 میلادي کال وروسته د هوا د تودوخې درجه په تدریج کمیږي او ښایي د 2030 په ژمي کې د تیمز سیند اوبه داسې کنګل شي چې ښاریان به پرې سکیټ کوي. څېړونکي وایي چې د لمر له لوري د دوو مقناطیسي څپو حرکت اټکلوي. دوی د غرس اټکل کوي چې د مقناطیسي څپو ډیره کمیدا به سبب شي چې له 2021 څخه دا کنګل حالت تر 3 کلونو پورې دوام وکړي.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سره ورسېده. په بلې خبري مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره د سټډیو په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام.